کې صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا ځدی رډو دا ته بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اوریدلی شئ. په قطر کې خبرې روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شغیدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغان سولې ولسي حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچونو ولسوالۍ ته تازه دمه افغان ځواکونه رسېدلي او د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسي حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسي حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوا په بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته دوی سفرونه کړي او د سولې پیغام یې رسولی دی چې د جګړې شکیل لور یې سولې اوربند ته بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسله وال مخالفان یې سخت ځپلی دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسله والو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچونو ته مرستندوی ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد جی دا خبره رد کړه چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څوارلس د دولت مخالف وسله وال وژل شوي دي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسله وال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دم ګړۍ پورې څوارلس تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه انشاء الله زموږ پلټنې روانې دي. نور جزئیات کوم لاس ته راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مرشي د هند واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشانو څخه وه په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیايي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند سر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپل دې یادې مشې په مړینه چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر وه او له افغان چارواکو سره نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې ده. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د سېشنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې ده چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درېیمې نېټې نافذې شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن جی آر په استعفا خبرې کړې وې. واشنګټن وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیه او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي دې له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا متحده ایالتونه یو له هغو 50 هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه اسدی راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې له پاکستاني رسنیو سره همکار خبریال سمی یوسف زئی وایي چې طالبانو په قطر کې له اوربند سره مخالفت کړی.
دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني دغه ټکی نه په شا شو.
بل لور ته افغان ژورنالیست بلال سروري سره غږیدلی.
هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده هغه دا ده چې سم دستی دی اوربند وشي.
د طالبان یو شمیر استازي نن ازبکستان ته ځي او په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په خوست کې نجونو او ښځو د افغان ځواکونو په ملاتړ په غونډه کې برخه واخیسته. دا سړی یو اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب لورو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټه الیس ویلز اسلام آباد ته تللی ده. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به یې نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جیشن کرزیا ته کړی چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولای شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندستان ته تللی کته هم د پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د هغه لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړی کول دي. بلخو د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګند نه ده. خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیس ویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نو مولوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمیر پاکستانی چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کوي دا چې پاکستان د دلته کې غوړو کې جوړ کې چې کمرول تا کوي اته نه کړی شي په دغه کې سم کار دی په دې کې باندې دا وایي چې کوشش وګورو چې دا د وو ته څنګه هره پورې
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په ورستیو خبرو کې خبر مخته کړي. بلخوا خبر اعلان چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي چې د سه شنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسف زیوای خای په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لای هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هوارې غواړي.
زه فکر کوم چې داسې ډیر بیخی نهایی مرحله ته دسته رسیدلی، خو ویلو شو چې تر نوی بسوده پوری د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره شوي دي، خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخیر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي ورباندې ومني دغه ټکې نه په شا شو. البته دوی اوس یو بل ټکه استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربن موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړه کې د اوربن نوي شامل سندې دی ویلي. اخوا په دوه کې د امریکا غشتنه خبريال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ وزبکستان ته سي. د دې هیئت چې ویل کیږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې لمخ کې پلان شوی وو. هغوی چې په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ راپورونه ورکول کیږي، په افغانستان کې دننه په جګړو بریدونو او چاودنو کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی بلال سروري وای دا مو افغانانو لپاره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ داده چې جګړې او بریدونه ودرې شي. د اوربان لپاره د عامو افغانانو په هیلمندۍ او دروان امنیتي وضعیت په اړه اجمل اند له بلال سروري سره مرکه کړې ده. نو موري د مرکه په پیل کې د عامو افغانانو لپاره د اوربان پر ارتیا ټینګار وکړ.
په افغانستان کې دا کم کوشتخون یا د جګړه چې دا یو خنړی پړاو ته رسیدلې ده. زه فکر کوم د افغانستان کلی او باندې او خارونه نور دغه تابوتونه او دغه مرګونه نشي زغملې. هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې سم دستي دي او اور باندې وشي، نور د کوشتخون نه. زه فکر کوم کته سی یو کار وشي چې د افغانستان خلک هدا اقل سا واخلي او کلو باندې او خارونه کې پارام ډول سره ژوند وکي، دغه به د پرمختګ یو لوی نخې په دغه خبرو کې چې د امریکایانو او د طالبان ترمنځ کیږي.
معلومه خبره ده چې په افغانستان کې خای خلک دغه د دوه روانو خبرو تړیر هیله مندي چې ګوندې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. که په دغه خبرو کې لکه څنګه چې اوازې دي په یو پراخ اوربند باندې طالبان موافقه ونه کړي، څه فکر کوي د عامو افغانانو په افغانستان کې اکثر عمل بچي؟
دا خبرې چې کومې د طالبانو او د امریکایي چارواکو بیا د خاغلي خلیزات ترمنځ کیږي، ټول جزئیات د ولس سره نه شریکيږي. نو موږ نه پیګو چې کومو مسایلو کې پرمختګ شوی کومو کې نه دی شوی، سړی باید منتظر اوسي. خو زه فکر کوم زه بیا هم دا خبره کوم د افغانستان اکثریت خلک زه ویل شم عام ولس سل په سل کب خار کې دا کبه باندو کې د ککلو کې د حکومت د کنټرول ساحو کې د طالبانو د کنټرول ساحو کې دغه غواړي چې اوربند وشي، هغه غواړي چې د خپل ورځنی ژوند پر مخ ویوړي. نن هم په کابل کې چاود نه شوی، د سې ورځ نشته چې بمباری نه کیږي، د سې ورځ نشته چې د شپې چاپې نه وال کیږي. باغی ټوله کې د افغانستان خلک خپل ژوند لاس ورکي. خو یو خبرې بل تمزه باید اشاره وکوم، هغه دا چې طالبانو چې کوم اعلان کړي چې ټاکنې جالي دي، ټاکنې د بهرنیانو د خوانه کیږي، او د افغانستان په ولس یې غږ کړي چې په دغه غونډو کې برخه وانخلي، ځکه چې د دوی جنگیالي په دغه د ټاکنو کمی غونډې چې دي دا په نخښه کوي او په دغه باندې به برید کوي. زه فکر کوم دې د افغانستان د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي.
ښاغلی سرولي، دا راته وایي چې تاسو په افغانستان کې له بیلابیلو خلکو سره خبرې کوئ، ورسره په تماس کې دي، بین الافغانی خبرو پاړه څومره هیله مندشته؟ مثلا که د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي او بل اخره طالبان او امدارنګا د افغان حکومت په شمول باندې بیلابل سیاسي لوري سره خبرو تکینی څومره د دوی د ریزونه سره نږدې کېدې شي څومره هله مندشته دي چې دوی بل اخره یو جوړ جاړي باندې وتوانېږي.
اول خدا دا چې دلته دننه په افغانستان کې د سیاسي نو د حکومت ترمنځ همغږي نشته، یو اجماع نشته د سولې پاک لبانی. اکثره وخت چې کله د لیستونه جوړیږي چې غونډه بکیږي د طالبانو او د حکومت او د سیاسي مشران ترمنځ، نو په دغه لیست باندې هم تر اوسه پورې توافق نشته. دویمه خبره دا ده چې کوم هغه ضمانتونه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د عام ولس اندېښنې لرې کړي. څنګه چې تاسو وویلې، داسې ډېر ځل شوي دي چې په د افغانستان نه بهر کاغذ باندې هوکړه شوي دي، بیا د هغې تطبیق ستونزمن ښکاره شوی دننه په افغانستان کې. خو زه دا هم وایم چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې کومه ژبه ده په مطبوعاتو کې یا په خواله رسنیو کې چې دیوبل پر خلاف استعمالوي، دا ډېره یو تنده ژبه ده او دې کې ډېر سپکې سپورې ویل کېږي او بل ته د اشغالګر او د مزدور خطاب کېږي. زه فکر کوم دغه سي ژبې کارول هم دغه فضا ډېره زیاته د بې اعتمادۍ لوري ته وړې ده.
د سیاسي چارو کتونکو بلال سروري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یو شخ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمیر ډیپلوماټیکو چارواکو د سیشن بی پورس په کابل کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د اساسي رادیو خبريال خان محمد سین پوراپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمیر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات خپل لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړیتوب ګڼي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ دي او ټول دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګري پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې آزادي راډیو ته وویل تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ اسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګري راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون ښودلی دی. د دغه مؤسسې په ویب سټ کې په یو مطلب کې راغلي دي چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه ترناوي په معنا دی. وړاندې راغلي دي چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سیشن بی پروس د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارک په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2 ځله ځنډیدلې دي شاید د طالبانو له دې خبرداري سره یې انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشۍ انتخابات به د تلې په شپه ژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به یې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشهد د انتخاباتي ډلې د مرستيال امر الله صالح پر دفتر بریت هم اشاره کړي او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لمړی بریت د جولای په اخیره کې وشو چې لشتر لږه شلتنه پکې وشل شول، خو د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه اخیسته. د ترکیه انادول اژانس په خپل انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیز کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دی چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشهد د وسلوالو ترمنځ د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو 4 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په گزاره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت 10 ملتړي ملیشي وشلي او د دوی مرکز نیولای دی. د ګلبدین حکمتیار په مشه انتخاباتي ډلې د اشرف غنی پور انتخاباتي ټیم سخت انتقاد وکړ. بل لورته د جمهور ریاست کاندید زلمی رسول د اشرف غنی په مشه له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. په دې اړه خان محمد سین له کابل راپور لري.
داسې ورځې چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د خپلو پروګرامونو خبرې کوي او یو پر بل انتقادونه جاری ساتي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي د حکومت کړنې کمزوري ګڼي او وایي حکومت چې تصمیم نیونه د بهرنیانو په دستور وي ناکام ده. حکمتیار د خپلو انتخاباتي مبارزو په دوهمه غونډه کې چې د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي پکې وو د ملي یووالي حکومت ائتلافي وګاڼه او ویل هر په خپل نه بلکې د افغانستان د چارو پاړه نور هیوادونه تصمیم نیسي.
اوسنی جمهور رئیس ولې دې ته چمتو اوسي سیاسي رشوتونه ورکړي، ولایتونه وزارتونه سفارتونه په رشوت کې ورکړي، ډلې او ګوندونه قانع کړو پرې نږدې چې دغه په خلاف راپورته ځي، د دې لپاره چې فرد حزب نه درلود. نه جمهور رئیس کولای شي چې په خپل خوښه فیصله وکړي او نه کابینه. اصلي واک به د بهرنیانو لاس کې، نه د دوی لاس کې.
د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه شپو ورځو کې یو شمېر نورو کاندیدانو هم د ملي یووالي پر حکومت تند انتقادونه کړي دي. خو د افغانستان وسنی ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومت جوړونې د ټیم مشر محمد اشرف غنی یو ورځ مخکې له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې د ده سو کلنه کړنلاره دې له نظره تېره او زده کړې دې ترې وکړي. د نامیو بیکاری زیاتوالی، اداري فساد او په تصمیم نیولو کې د ملي یووالي د حکومت کمزوري د یو شمېر کاندیدانو انتقادونه دي. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسمشریزو انتخاباتو یو کاندید زلمی رسول د ښاغلي غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس واخیست. ښاغلي غنی د دولت جوړونکي ټیم په ګټه د زلمی رسول د تیرېدنې په مناسبت جوړې شوې ناستې ته وویل:
جناب ډاکټر رسول صاحب سره ملګری او نن په ډېر اخلاص یو بل منو، یو بل ته لاسونه وړاندې کوو او یو بل ته غېږې وړاندې کوو. دا د افغانستان د لوی افغانستان غېږه ده چې هغې کې ټول افغانان به ځان وي.
زلمی رسول په داسې حال کې د خپل انتخاباتي سیال ملاتړ کوي چې ځینې کاندیدان د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ډېر باوري نه دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران شمالي کوریا او سوریه تر څنګ له یاغي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران شمالي کوریا او سوریه تر څنګ د نړۍ یاغي هیواد بللی. جان بولټن د پیرو په پلاسپین لیما کیول امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم لاټړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونې یو ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوی بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگټن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سی شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورن کړ چې د اعدام له باندونو او د خلکو د مهارول لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیا او چین ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یاملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګند لاسوهنه بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوی بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیات کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د سیشن پیپلز لسکونو خوستي او پیغلو مېرمنو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې و. د غونډه ویناوال وویل کده د سرتیرو قرباني نه وي، دوی نشي کولای په آرام او سکاله فضا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي. بل لوري ته افغان سرتیری وایي د پیغلو مېرمنو ستاینې دوی د هیواد ساتنې په لاره کې لا ډېر قرباني ته هڅولې دي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
یاد غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په قربتوب را بلل شوی و، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او مېرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملالۍ په شان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد ټولنې مشر زینب افغان وویل
دوی هغه څوک دي چې شپه ورځ نه پیژني او هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقوقونو د وطن د ساتنې لپاره زمونږ د اولادونو د زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي او په مختلفو سنگرونو کې جنگيږي. نو مونږ هم دغه مهمه وبله تر څو هر وخت لپاره مونږ دوی تشویق او مونږ یو ځای دي دوی سره د غږ یا ناره پورته کوو چې مونږ هم دوی سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدني فعالان زینب حلیمزی او سمین وای چې د همدې سرتیرو د قربانۍ پایله ده چې دوی په آرام ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکی شوي دي.
ځکه موږ د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړو چې هغه زمونږ عزت ساتل دی. نن چې مونږ په پرده او په عزت کې د دوی له عملي یو، نن چې کوم عزت مونږ ته بخل شوی دی د دوی له عملي یو، انن چې دلته مونږ په امن کې دا غونډه تر سره کړې دی، د دوی له عمله مو دا غونډه تر سره کړه تر بل دوی سره ملاتړ کوو. ځکه مونږ د خپل ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دي چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي، امن راولي. نو د دې په خاطر مونږ به د خپل ځواکونو سره تل په یو ځای یو او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی بل مونږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامه د ګډونوالو لمنځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لانور قربانۍ احساس ورکړي.
تیار په یار کړه مونږ به ان شاء الله د دې خورې د فورې د دې وطن د فورې خپل سار نه تیری او خپل سار به د فورې وکړو.
په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د خزو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو لخوا یې تود هرکلی وشو.
یو ځان دی او یو ورور دی، یو دوست دی.
لخوستمو راپور اوریده. دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړ راپور لرو چې د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي دي، او دا به هم واوري چې پولیس هره ورځ په لشکرګاه کې غل نیسي، خو په دغه شرط کې جنایي پیښې او غلاوي زیاتې شوي دي. ولې وړاندې به په تفصیل واوري. 8:30 دي لنډ خبرونه لرو. د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په روسي عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستوال سوشما سوراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړی، او واشنگتن په وینز ویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لری کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو، او البته یو یادونه وکم چې د اس ام اسونو د نه خبرېدو له امله بخښنه غواړو. تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي. ډاکټران وایي ځکه یې کاربندي کړي چې د همکاري مؤسسې او د عامې روغتیا ریاست لخوا د دوی یو ډاکټر د شخصي بدبینۍ په وجه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
دا اسد آباد په مرکزی روغتون کې د ناروغ ماشومانو ژړاګانې دي چې کوم د درملنې په هیله لری ځایونو راوستل شوي، خو د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله په دردونو او تبه کې د ژوند سختې شیبې تیروي. 45 کلنې مریم خپل یو کلن لمسی په غېږ کې نیولې وایي: زوبیر او واحد الله هم ناروغان د علاج د پاره راوستي. وای ساعتونه یې تیر کړل خو ډاکټرانی مریضان نه ګوري.
تر و بجه راغله ما یو راسه ماشوم مریض دی، یو می مرده. تقریبا 2000 نفر دلته مریضان دی، دغه شانې تکلیفات کی دي ټولو، او کار بند مکمل د 3 غنټه کیږي. وستا
دلته سار و بجه تقریبا زراغلم تلسیمه ماشوم راسه دی، داله تقریبا چې په غنټو وخت دی پاتل چې غنټو 15 غنټه بعد دی ته زوینه ورنه کما دا د منځځي زراغله مو بجدل تراغله مو ولاړم په دسرو غرمو ګرځم کله یو خونی تورزم کله بلی خونی تورزم. ډاکټران نشته دي.
ډاکټران به وای هلنټ مؤسسی او د عام روغتي ریاست د دوی یو تن ډاکټر د شخصي بدبینۍ او عینات په وجه له مرکزی روغتون څخه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل کړي، نو ځکه کاربندي اعلان کړي ده. ډاکټر تیمور شاوی
اشمی صاحب لري شوی دی، د جولدی ډاکټر دی، په یو ځ د سترګې د ډاکټر لري کړی دی، د عینات لمخ کې شوی دی، او موږ سره ثبوتونه شته ځکه چې مخکې اخترونه ورکړل شوی دي چې ته دا کارونه مه کوه، ګنې ته دلته موږ سره وخت نشته. اختر ته اداري ورکړی دی موږ د شفخانې رئیس. موږ غواړو چې همدغه سړی چې موږ سره 12 کاله کار کړی دی په همدې خپل ځای د جلدی په بشکې کار کوي، او د سترګې متخصص دی. راول
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی بیا یاد تورونه ردوي او وایي:
داسې خبره نشته ده
کوئی چې ماته ګواښونه شوي د ادارې د خوانه چې کاولی دا خبرې کړي،
کدر سره کم ثبوتي د چانه خوانه ګواښو ته شوی هغه ثبوت پیش کړي چې چا ته ګواښ کړی دی. کدر ډاکټر وایي چې ما سره زیاتې شوی دی، دلته قضایي او عدلي ارګانونه نشته، خپل مراجعه دی وکیل ته خپل مشکل ورته ووایي، هغه پوهېږي، او کچیرته په دې کې موسسه ګرمه راغله سبا ته مجرم شمیرل کیږي.
د شپږو ساعتونو کاربندۍ څخه وروسته پریکړه په دی وشو چې باید ډاکټران خپل کاربندۍ ختم کړي، او لاخته وروسته به د یا ډاکټر د بیرته را بدلولو لپاره په ګډه کار کوي. خلک وایي له کومې ورځې چې د اسد آباد مرکزی روغتون د هلنټ مؤسسې ته سپارل شوی، په یاد روغتون کې درمل او روغتي خدمات کمزوري شوي دي.
پولیس هر ورځ غل نیسي، خو په لشکرګاه کې جنایي پیښې او غلاوي ډېرې سوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې د اختر د رانږدې کېدلو په خاطر ډېرې سوي دي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې ډېرې کمې ورځې شته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وي راغلی. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه څخه د ساجی رړو ته خبريال الیاس تای پراپور کې.
د شهر اعلی تعدید خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوی دي. دا ستونزنه د خو په لشکرګاه کې وسلوال غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې شکایتونه او پوسټونه ترڅنګ د خبريالانو دفتر او ولایتي شورا غیدارې دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبريال روح الله روحاني وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي، خو د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتیدل.
د تیر چهار شنبه په شپه ز د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه شهر په ډیر امن ساحه کې د یو پوسټ مخ ته په یو متر کې غلو زما څخه موټر سایکل او ټلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې ورستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کیږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هر ورځ د ګوتو په شمار غلا او مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګرافیا تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطا الله افغان، ازادي راډیو ته ول خلک دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلکه سزا ورکړي.
د حل لار دا ده چې لومړی کم کسان چې نظامی مسولین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي، هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزا باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول، که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل پلاس ورکي، او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزا دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی چې زما په اوزه کې، چې په بل اوزه کې، چې په بل اوزه کې، باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ورګانونه باید دغه کسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل احسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنولې ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. ویل غله نیولای سي، خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری، تاسو خپله خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی، اغلا نیت لري، هغوی به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغه سې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي، کم چې څرنوالۍ ته سپارل شوي دي، 219 نفره موږ څرنوالۍ ته سپارلې دي. غله
کومندان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر 219 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشي شوي دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیر شوي دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسی کولای. عبدالاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هلی ومنې. په دې هله چې جوړ او روغ یست، د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو. لکه چې تاسو هم خبر یست، په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي. نو زموږ ژوند شمیر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغام همون از مشتر امانت دی او د دوی نظر د دوی غوښتنې زمرد لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر دې ستاسو پیغامونه پرته له تبصرت خه خبرکم خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه سره شریک کړي دا به وورو او سبب بیا تاسو نور ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورځو د کابل ولایت څخه د واوریدونکو پیغام ته.
السلام علیکم، زه سکه مومن د کابل ولایت نه خبرې کوم. د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر، هغه د خپل وطن تراشي د ټرمپ خبرې بم تکاسي او را خبره وکاسي، موږ به ټول په یو دایره کې په یو ځی کې ټول د وروري په حساب باندې خپل ژوند سره ورسو، او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کړي او د موږ مل ته به یو ښه آینده وروبشي. تاسو له پیغامونو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه غریب یار ملنګ زابل د ولایت د شیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما زما و ټول افغانانو ته خوږې مینې سلامونه وایم. دوهم طالبانو ته زه دا موضوع لیږم چې تاسې په لحاظ د خدای، په لحاظ د رسول الله، په لحاظ د قرآن، په لحاظ د مسلمانۍ د کلمې، نو تاسې هغه کوم شهیدان مه یاروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي. تاسې نن هغه د شتیش کالو دشمن په ملک کې نن راسئ بالا کښېنئ، که څوک زما وار طالب ته دا خواست دی و هر طالب ورور ته و هر مرور ور ته زما دا خواست دی چې راسئ د خپل کور په خپله جوړ کړو. نورې موږ ته نه پاکستان جوړوي، نه ایران جوړوي، نه سعودي جوړوي، نه چین جوړوي، نه امریکا جوړوي، نه انډیا جوړوي. یو ملک په والله کار سړي خپل د ملي ګټې دپاره چې په افغانستان کې خپل لوبه اچولې ده. نو زه و هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګوري، خدای ته وګوري، رسول ته وګوري. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولت والو تاسې داسې څه په خدای کسرې په دا دوهویشت کاله کې هغه روډونه دي، هغه کیسې دي، تاسې کوم عمل کړی دي، ځان ته دی، حرکت ځان ته دی، جمعیت ځان ته دی، ولس عادت جان ته دی، تاسو کمونستانو رژیم تاسې راخستی دي، په دا دوهویشت کاله کې تاسې کوم کټویان لري کړي، په کومو کورو چاپوس تاسې ورندرګانې خوندي چې امریکایان تاسې بالا په خپل ګریوان کې سرونه ټیټ کړي. سره طالب جین د پاکستان لاس علاقه تی د امریکې لاس علاقه راسه وروره دوه ورونه سره کښېني. زما و دواړه دولت ته دا خواست چې تاسې په لحاظ د خدای په لحاظ د خاطر پرېږدي د پردو خبرې راسه وروره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دای دوی کې جوړ او روز بس. ما د ټولو مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د افغانستان خلکو څخه، دا لوی اختر را روان دی، ټول قرباني وکړي یو اخترې وکړي او سولې دعا وکړي چې خدای پاک یې ښه سولې په افغانستان کې راولي.
السلام علیکم، زه محمد لوګر ولایت ازرون فالحي ته خبرې کوم. زه له طالبان څخه او نکمات څخه دا هیله کوم چې بے ګناه وطن یې مت وي، سوله وکړي، چې نو نه دې درې میاشتې سوله وکړي، که چېرته کوم ماتیکې ته سره ورسېدلی بیا چې هر شی کوی هغه کار تاسې مخکې دا کړی، تاسې خپل دا هو چې بے ګناه افغانانو هیله مت وي، یعنې سوله وکړي، درې میاشتې سوله وکړي چې دوه طرفات
او دوهم می دغه پیغام دغه کوم یو مؤسسه دا چې کوم تا غواړي په افغانستان کې پورته کړی دي، ستاسو د ټول ولس کې یا په کوم ولایت کې ته چې وځ لري یا کومه کارخانه ته په لړ کې ده یا کومې کارخانې ته کوم کوال لري چې ته یو کارخانه په لړ کې تاسو چې حالت په اړه یې په څو څه دي، دا کالدار څه دا ډالر څه دا یار نیتمن څه دي، او تا غواړي لول کړی دا غواړان دي د خاورې سر خمیر کو متکه دا چې میرا باندې ورکه تخلو سره یا تخلو ولس پیښه تخول لري چې خلک یې پاله.
السلام علیکم، زه حسن خازق د زابل ولایت خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کوم ته سلام بار له سلام. ما په غزنی کې کور ده، نو دلته د امام صاحب د جمعې په خطبه کې خبره کوله چې هر څوک له اختر مخکې د خطبې مخکې الله تعالی ته هر سوال وکړي هغه یې قبلوي. نو زه له ټولو افغانانو غواړم چې هغه اولین سوال د سولې وکړي چې افغانستان کې خدای پاک کراري راولي، امن راولي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی آزادی رادیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. پس که سلام باندې چې د زموږ پیغام خپور شي، هغه په باره کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی راولي. په لنډو ورځو کې د اختر در مخ ډېر خلک بازار دي، خصوصا زموږ د خاکریز د ولسوالۍ خلک چې د کندهار ولایت یې ولسوالۍ د لارې ګرده پر بندې چې د اختر توکي اعلانه دي ځان ته وړي. کالی په لارو کې بند پاتې دي، یو موټر نه پرېږدي، د یوې خواته حکومت نه پرېږدي، د بلې خواته طالب نه پرېږدي. نو دې په مشکل کې دي. خدای تعالی دې او صلح راولي. خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپو کې نو د خیر اوربند وسي او مسلمانان خپل او قریبان سره وویني او بندیان په خیر خپلو کورو ته راسي. وسلام.
د ګریسي ته خبره کوم. زه د طالبانو دغلب کوم چې دا جنګونه ولې سره کوي. دا اوس رښتیا سور کوي کومه ناڅکه طالبان هم یو موټر بند کوي چې په درځنو انسانان شهیدان کړي. دولت هم چا کېږي د شپې د ورځې. دا اوس دوی څنګه جوړه سره کوي؟ که جوړه سره کوي نو بیا ولې جنګونه سره کوي؟ ولې همدې سره کوي؟ لس وي په دانې لس نه وسدي پوهېږي چې نه سوځي. بیا دوی پوهېږي، کار یې پوهېږي، هر رقم چې سره کوي خو نه لکه نه تباه کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار څخه خبره کوم. په کندهار کې خدای دې انتخاباتو د کاندیدان چې دي خو خپل اخصونه مشلوي نه دي، چې و مشلوي موږ دې تراین ورکو. په دې باندې موږ باور دغه په دې باندې موږ باور نه لرو. دا ټول د خپل جوړ د کېدو لپاره مل تر دې چې دا موږ څه شنه دي. خپل کار چې څه خپل کار دې موږ لپاره کوم خدمت وکړي. ما ځکه خپل جوابونه د کې یعنی نه د ولس قام سره دې نه د وطن دې چې هغه د خپل 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 یته موږ هیڅ کوم راي ورنه کړم. دا راکي خلک یې اعلان ورکي ټول د دې فنه هېږي.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. باز سلام از ما خواهش د اشرف غنی صدا دی چې د تر انتخابات تر سولې د مخ انتخابات وایي چې ولې په دې خاطر چې د افغانستان خلک ډیر مرستې ډیر خوشتوي ډیر شي دان سوي دي بای چې تر سولې د مخ دی انتخابات د ترسول د مخه د انتخابات ونه کی. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو د سولې په اړه زموږ سره شریک کړي. اوس هم ورزو تاسو نور ټولنیزو ستونزو ته چې د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دسګه کې مو پریښو موږ به له تبصره پرته ځکه خبره کو چې د دې خبرونه ډیرو اوریدونکو ته ور ورسیږي. پیغامونه مو ډیر دي او که موږ یو موضوع واخلو بس باندې وکړو نو نسو کولای چې ټول پیغامونه خبره کړو. په دې خاطر چې ټول ته نوبت ورسیږي په دې ونه کې د چا سره مرکه نه لرو او ستاسو پیغامونه پرله پسې به تبصرې خبرو په ګټه به وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاز الله واسطه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خصاص سره په تماس کې یم. نور د حکومت څخه اله غوښتنه ده تر څو موږ د ادمه د کاریزو پاک له بندوبست وکړي. ان په لس پنځلسو کاریزو کې په یو کاریز کې هم د چښلو بر پیدا کیږي. او شاخ مولا پیر دې دې چې وچ کې سي پاته به تر کوم بیا هم چې څوک یې سره یې هغه ځان ته درمولې شم سي نو خو نو غریب خلک دې ته هم څه دا شي نه لري. دولت کلو کلو راهي چې دولت دې خو بیا هم څه دې ورو په کار نه نکړي. اوس کارې ظلم پر وچه دو څه کار دې خراب دي. نو موږ د جمهور تاسو غوښتنه لرو د لوړ
روانی معشومان کا تا روانی روانی کورونا مقامات ملی اردو راوری دا د ماخیر له خروټ په ساحه کې واچي کورونا ډېر تازه دي، ډېر ماشومان کته روان دي، سار کې مازیګر پورته رواني ورورا کورونا ولي اوانونه دي رسړي دا شکینې زپیر کې دي. السلام علیکم ازادي اډونه یو جهان مانه.
زه ډاکټر محمد رحمان د خوست نه یو غوښتنه داسې لرم چې په خوست کې چې کوم هغه روان دی، فساد روان دی، داسې فساد چې هغه به مخکې په غرونو دښتو بیابان کې غلو کولو، اوس په دفترونو کې د عدلیې په ریاست کې خپل هغه وحشیت هغه ظلم هغه فساد موجود دی، په اسنادو مستند دی. دا سند چې پکت د خولې خبره ده او په اسنادو مستند نه دی.
ہلو السلام علیکم ازادی راڈیو ته سلام وایم. باز سلام ازو پیغام ازادی راڈیو ته زغ دی پکندار کې موږ د اوبو سره او د ګرمۍ سره ډېر په تکلیف یو برک نشته مې او د کندار کې باید ولسمه شر دی کار لوډ فل شروا کې دا واجی کړی چې موږ د کندار پر سمو او بار بار غلي دي دنه موږ ته وی دی واجی او کولنه را سره کړی دی عام مشته برخه دې راسم کړی ژوندې کړی دې خپل په ژوندې عمل نه دي کړی او موږ ډېر په تکلیف دلته غریب ده. دلته د غړي موږ اکثره کورونا کولرا نه لري، ګرمې ده او په نه لري او په راکاږي نو ډېر ور بیس زیات تر په تکلیف دی چې اندر چې موږ دې دې شي زیات یخ کی انبر کړی او چې تر زیات او دوه وی چې په چیر خاص دې په غرمه مال دل دغه برکنی نو خواهش می دادی به لوړ چارواکو څخه د کندهار د ولایت مقام څخه چې د غزمور د کندهار برق را سم کړي، څه شي واجي نه کړي په عملي بڼه جه سم کړي او که په کندهار کې دغه برق نه شي سمولی دغه اوس رئیس د برق رئیس او د کارګر د پسې واخلي پر ځان د نوي کسان ورته وګماري چې برق رشوت نه خوري یا پیسې د پیسې چین نه غلا کړي. او سلام ازادي راډیو زموږ دغه پیغام دي در وصل چرواک پر ور چی د زړه مر بي څه په تکلیف دي مننن آزادي راځي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنا ور د کلی نا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زمنګ خوښ دا چې دا غریبه شرکتونه چې کوم دي کنه دوه خلک غر کړل، خلک د پیسو نه خلاص کړل، خلک د ژوندۍ نه خلاص کړل، خلک د تفوش او د تکلیف او د مایوس شول او د خپګان سره ورځ په ورځ مخامخ کیږي. دا کوم انټرنیټونه چې دوه موږ لاره کړی دي یو جبی نیت موږ چې 50 افغاني بني پوره 50 افغاني بني 1500 انډیاني به موږ لاره کولی ولی کار په دې کې 15 افغاني مالې به زموږ نه راغوا اخیستل دولت پسمن نه خسته خو بد بختانه چې د دې څه موده پوری څه موده بعد د غریبا شرکتونو ولا موږ له 500 انډین به راکولي او هغه انډین موږ له 300 انډین موږ له راکوي دا تقریبا دا څوري انډین دې ازمن نه کټ کوي. دولت دوی ته د سینې وشکا سي ولي کوم 500 افغاني مالیه کټو په یو تاسو به کټو یو یو سی بازار په یو وطن باندې جوړ یو بل کار بکاو بل کار بکاو وړي دوه شخصي ژوند لپاره زور کوي. دولت دوی ته دا غږ نه کوي چې تاسو وړي دا ظلم او زیاتې روان کړی د خلکو سره ګل یو ژبینیت منفال کو دا زمونږ دوه ځی کار نه کوي. دا موږ څنګه څلور چرونی د انټرنیټ موږ له 15 افغانۍ باندې راځو زمونږ دا غډیر پور کار کاو هغه به سي دي برکت شوي دي جمعه کار نه کوي اوس موږ له چرونی د انټرنیټ نه راځي موږ له 3.8 اته دې انټرنیټ سره 3.8 دې وینې په نت کې راځي خو پر اساس په نشته دی ولې زموږ غوړي مالک زموږ د افغانستان په پاتې له غوړي مالک په پاکستان کې بدو سره کندارې منځ کې انټرنیټ ورکړي څومره چې استعمال د شپې د ورځې او سل په سل باندې کار کوي خو بس بختانه په افغانستان کې سم کار نه کوي. د افغانستان په کندارې کې موږ په کاکون کې کټې یو کې به دا شرکتونه ولا چې هغه به زموږ کټې نه کوي به هیڅ به برکت نشته دی به بېشي وخت نه لري بس کې لږیبي خپل کم غنمې شي د دینرسي چې 50 خپل کم شي د دینرسي دولت نه موږ دا وختونه تک آزاد چې دا کم خلک چې په دې باندې مسؤل شي یا کم خلک به پر دا کار دوره وان کړی د دې پښتنه او شیل دا به وصل په سره باید کار او شیل کار څو کم ورخونه چې دوره وان کړی دا د نور په ملکونو په سره باندې دي سخت زیات دي او ظلم دي.
ہلو السلام علیکم. یا آزاد دکاندار صاحب کوم ریکوم ما پیغام از دې رادیو راوړی
کې په کندهار کې بیا هم دغه کوم د جوی تذکرې بایومیټریک تذکرې دي یو پرې ژره شروع شي لکه په نورو ولایتونو او مرکز شروع دي باید په کندهار کې هم شروع شي او د هر ولایت په کندهار کې په سار ډېر زیاتې په ډېرې دولتي شعبو کې او په معارف کې په دولتي کورنۍ چارو وزارت کې بیخي زیات پته.
محمد انوار محزون د پاریاب ولایت خبره کوم سالمار د ولسوالۍ څخه. زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیالتي جوړتي دامه ور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کوي ملکیان بری او هلته چاپو دامه پیدا کړی ده ملکیان پکښې مري او دوی خو دې څه درسوی پر راملات وایي چې دا افغانستان خلک دي ولې داسې ورسره وکړي او بل دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دواړه پړه یو د بل یو غوربند سره وکړي چې د افغانان د اختر په ارامۍ سره تیر کړي. السلام علیکم.
مننه کوم محترم ورور ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونو مو د خبر کړه. په دې سره زموږ خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم بیا هم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان راش پگلشن وای بہار دی دڑکائی میں بے قرار دی تماشے دی نیار جانان راش پگلشن وای بہار دی دڑکائی میں بے قرار دی تماشے دی نیار جانا نہ راش شپ گلشن نوی بہار دڑ گئی میں بے قرار دی سماشی دی نیار جانان راش جانان راش شپ گلشن نوی بہار دڑ گئی میں بے قرار دی سماشی دی نیار جانان راش جانان راش شپ گلشن نوی بہار دڑ گئی میں بے قرار دی سماشی دی